د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودانندې فارورس وسره نو لسم کال د جولای 18 منیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام شپک په کابل کې دي د ماخام 5 نیمه او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهمه موضوعات هم په دې خبرونه کې تاسو ته پاره راوړي دي. خلاول خوښي سرټکو ته
افغان طالبانو د افغانستان د حکومت دای دایو رد کړی چې په دوو اونیو کې به د طالبانو او حکومت د مرکچیانو ترمنځ په اروپا کې مخامخ خبرې کیږي. د طالبانو ویاند ویلې د خبرو په غونډه کې افغان حکومتي چارواکي د برخوال په توګه ګډون کولای شي. یو څېړونکی طاهر خان وایي
زلی خلیلزاد هم د امریکا د خصوصي ځانګړي استازي دي. هم په خپل کې باندې وضاحت وکړ چې تر څو طالبان او د امریکا ترمنځ معاهده نشوي نو دغه خبرې به نه شروع کیږي.
بلوچستان سر خار کوټه کې د موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت حکومتي پالیسیانو پر ست جمعیت علماء اسلام لخوا د ملیون مارچ تنظیم شوی. دغه مارچ د اپوزیشن لخوا د حکومت پر ست احتجاجونو لړۍ ده.
او نن د جړې د ناروغي نړیوال ورځ په داسې حال منځل کیږي چې په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته 1.5 کروڑ کسان د جړې ناروغ دي چې پکې 1 کروڑ په تور جړې اخته دي. ډاکټر دلارام وایي
هپټایټس سی د پاره ویکسین نشتا. خود هپټایټس بی د پاره هپازيتي ویکسین دی پکاره چې اغه ته هپازيتي ویکسین وشي.
سټکی تاسو واورېدل وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
افغان طالبانو د افغانستان د حکومت د ایدا رد کړي چې په دوه اونۍ کې به د طالبانو او حکومت د مرکچانو د سولې په اړه مخامخ خبرې کیږي. د سولې لپاره د افغان حکومت وزیر عبدالسلام رحیمی پروند ویلو چې دا خبرې به په اروپا کې ترسره شي. نن د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټولنیزو رسنیو د ایدا رد کړي او ویلي دي چې له افغان حکومت سره به د سولې خبرې له هغه وروسته کوي کله چې امریکا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو مهالویش اعلان کړي. طالب ویان د البته دا منلی چې بین الافغانی خبرې به وسی خو دغه کې به افغان حکومت د یو فریق په توګه نه بلکې د یو برخوال په توګه ګډون وکړي. تر دې لمخه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په ټویټر لیکلی و کله چې دوی یو تړون ته ورسیږي نو بیا به د بین الافغانی خبرو اترو پړاو شروع شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ له تیر یو کال راهیسې د سولې خبرې دوام لري.
د بلوچستان سرخار کوټه کې نن د جمعیت علماء اسلام لخوا د ملیون مارچ تنظیم شوی. دغه ملیون مارچ د موجوده ناست حکومت پاکستان تحریک انصاف او د حکومت د پالیسو پر ضد دی. خو دغه احتجاج ته د تحفظ ناموس رسالت نوم ورکړی شوی. جمعیت علماء اسلام وایي دا د حکومت او د حکومت د پالیسیانو پر ضد د دوی د احتجاجونو د لړۍ یوه برخه ده او دا هم چې دوی به آینده کې د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې د ناستې اعلان هم کوي. یاد دي پاکستان کې اپوزیشن یا مخالفه ګوندونو په شریکه د حکومت پر ضد احتجاجونو او مظاهرو لړۍ شروع کړي. خو بلخوا سیاسي څېړنکاران وایي د سیاسي ګټو او احتجاجونو دپاره د مذهب او تحفظ ناموس رسالت په شان حربي استعمالول د خپل مفاداتو دپاره د خلکو راپارولو یو کوشش دی.
نن د جړې نړیواله ورځ په داسې حال منځل کیږي چې د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي 315 میلیون کسان په تور جړې او ژر جړې اخته دي چې د علاج او ازموینې اسانتیا او ترسای نه لري. دغه اداره وایي ټوله دنیا کې نږدې 250 یا 350 کروڑ زیات خلک د تور جړې ناروغ دي. په پاکستان کې روغتیایي چارواکي وایي هلته 1.5 کروڑ خلک د جړې ناروغ دي چې پکې 1 کروڑ د تور جړې او 50 لکه د ژړ جړې په ناجوړي اخته دي. د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د ځیګر د ناروغیو ډاکټر دلارام خان دی وته ویلي تور جړې ډېر خطرناک دي او په پاکستان کې هر کال زیاش مرکزان له هم دغه ناروغي څخه ژوند له لاسه ورکوي. لاند تفصیل راکوي عبدالرزاق خان په دې رپورت کې.
د پیخور لیډی ریډینګ هسپتال کې د معده جګر او تور یرقان شوبې اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر دلارم خان دیونیوس ته ویل
چې کوم انسان ته هپټایټس بی دی یا سی دی او داغه وینا بل انسان ته لاړ شي په سو وسیله باندې د نیډل په ذریعه د اوزارو په ذریعه نو په دې طریقه باندې دا هپټایټس دی یو کسنا بلکستا لگے دے خوریگی چکل پر ٹائم علاج ہونی شنو 10 نوالا 15 کالو پوری بیا دا کلیجے یو کنڈیشن جوړ وشي چې هغه ته سیروسس لور ویل کېږي چې باغی کې د لیور کم خلیه دي او کم هپټوسایټس دي هغه کې خراب شي چې هغه کې مریض مسلسل د وینې الټې نه کوي په خېټه کې وب کېږي چې سایټس ته ویل کېږي او مریض بار بار بے هوشي طرف ته ځي.
د تور زیړینا متاثره د پیخور شهاباد علاقې افضل جبار وایي چې د یاد رنز لوجی جګر کمزور شوې دي.
سن 2004 کې زما سترګو مې زیړې وې. زه ډاکټر را لاړم. ڈاکٹر راتو وی چیئر تدا اے بی سی ٹیسٹنا درے وانو کا چے اے بی سی میں اپڑا لوں یو پکی اے رو ہوتا یو پکی سی رو ہوتا اس رات عام ڈاکٹران وی تبدیلی ہو کدے جگر جگر تبدیلی ہو دا پارا پیسے پکاری پیسے مو سرشتنا
د صحت ماہرینو د وینا تر مخا خیبر پختونخوا کی لگ تر لگا دولس لکتنان د یاد رنس خکار شوی دی.
دا د وی او اے دی واخ پرونه ده.
د ملګری ملتونو د انساني حقوقو د پاره مشروای په شام کې چې د انساني حقوقو کم اثر غړونه روانه ده هغې نه د نړۍ پام هوړېدل دي او دا د هغې د پاره د فکر خبره ده. خبره په داسې وخت کېږي چې د شام شمال مغربي ادلیب کې د جنگ د لاسا د عامو خلکو مرګ جوبلا په زیاتېدو ده. مهویش جلیل بلن تفصیل را کوي.
د میرمن میشل ویاند روپرت کلوول ویلي دي چې های کمشنر د هوایی بریدونو لامل د ملکیانو مرګ جوبلی دومره زیات شمیرې ډیر اندېښمنه کړې ده. ویان نور زیاته کړه چې د شام حکومت او د دې روسي مرستیالانو لخوا روستیو کې شوی بمباری لامل ملکیانو ته ډیر زیان رسیدلی دی. دی وایي چې د سلویختونه زیاتو طبي مرکزونو شاوخوا 500 سکولونو ترڅنګ مارکیټونو باندې هم هوایی بریدونه ترسره شوي دي.
And those who have ordered them or carried them out are criminally responsible for their actions.
د امولکانو پرځت قصدن بریدونه تر سره کول جنگي جرم دي او چا چې د دې د تر سره کولو امر کړی وي او یا د تر سره کړی وي هغه د خپل ګامونو ذمہ وار دي. تیر کال روس، ترکی او ایران په دې رضا شي وو چې په دیپ کې جنگي دون کې مخالف ډلو ترمنس به بفر زون جوړوي. د دې مقصد دا وو چې د حکومت او وسلوالو مخالفین د جګړې نه ودروي او داسې په دې سیمه کې غیر 3 میلیونه امولکیانو حفاظت وکړي څوک چې د تګ لپاره بل کوم ځای نه لري.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
ایران د اروپای ائتلاف هغه وړاندیز دښمنانه او راپارونکو بللی چې وای په خلیج فارس کې به خپل ټانکران بدرګه کوي. حکومتي مطبوعات د حکومت د بیان د علي رابیل له خولې وای د اروپا جنگي بیړۍ ک خلیج فارس ته واستول سي نو د یو د دښمنۍ پیغام لري. راپارونکو دی او کړکیچ بلا نور زیات کی کړکیچ له هغه وروسته نور زیات سوی چې ایران د هرمز په سمندري تنګي کې مخ په زیاتېدونکو تیری کوي. د هرمز سمندري تنګای د ایران په اوبو کې د بیړیو یو مهمه لار ده. د دې میاشتې په شروع کې د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو هلته د هلیکاپټرونو په مرسته د یوې برتانوي ټانکر کنټرول اخیستی و. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ګانتا حکومتي قزاقي ویلي او د اروپایي هیوادونو د وداسې ځواک د جوړولو وړاندیز یې کړی چې په هرمز کې د بیړیو حفاظت وکړي. امریکا هم وروستیو کې د وداسې ځواک د جوړولو او د هغه د مشري کولو وړاندیز کړی و.
په هانګ کانګ کې نن د اتوار په ورځ د جمهوریت د پاره یو لاریون کې په سرګونو خلک راوتي وو. د مظاهره کوونکو خورولو د پاره په پولیس اوخ کې بیونکې ګیس استعمال کړي. جمهوریت په لوا دغه مظاهرین غواړي د هانګ کانګ مشر کیری لام د استعفا ورکړي او د مظاهره کوونکو پر ضد د پولیس لخوا د طاقت د استعمال په لټه نه دی وشي. د نن د مظاهرې جدا خبره دا وه چې پولیس په فعالینو پابندي لګولې وه او د دوی د مظاهرې ځای هم ټاکلی و، خو مظاهره کوونکي د ټاکلي ځینا نورو ځایونو ته خواره شو چې ورته اجازت نه وو ورکړی شوی. دغه حرکت د گرفتارو سبب هم جوړېدای شي. په هانګ کانګ کې نن سبا سیاسي ګډوډي روانه ده. ګډوډي په هغې شروع شوې چې کله نه د ملک مشرې کیری لام چین ته د مجرمانو د حواله کولو قانون منظور کړو. دغه قانون وسنډېدلی دی.
د روسیې سرشار مسکو کې پولیسو تر 1300 زیات هغه احتجاج کوونکي نیولي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د داسوی درغلي په ضد مظاهره کوي. د څارونکو یوې خپلواکې ډلې ویلي پولیسو د مظاهرچیانو په ضد له تشدد څخه کار اخیستی او کوتک ماری کړی ده. دغه احتجاجونه د جولای په 8 نیټه د مسکو د شار د تالار د باندې شروع و، خو کله چې له نیونو وروسته احتجاج کوونکي بل ځای ته ولاړل نو هلته هم پولیسو د هغوی په ضد ګامونه واخیستل. مظاهره کوونکو د پوتین بغیر د روسیې شعارونه ورکول. امریکا، اروپایي ټولنې او د بشري حقوقو سازمانونو د مظاهره چانو په ضد له زور څخه د کار اخیستو غندنه کړې.
د امریکا او اسرائیل چارواکي وایي په شریکه جوړ کړی شوی د دفاعي میزایل نظام ازموینه کامیاب و. دغه ازموینه په الاسکا کې کړې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د اتوار په ورځ ویلي د ایرو 3 په نوم دغه دفاعي نظام سره به موږ د ایران یا د بل د کم یو زینه د بیلیسټیک میزایلونو پر ضد خپل ملک محفوظ ساتلی شو. د امریکا د دفاعي میزایل ایجنسی هم ایرو 3 ته یو لوی پرمختګ ویلي. ایرو 3 انټرسپټرز په هوا کې د اوږدې فاصلې میزایلونه په هدف کولی شي او په محفوظه طریقه اټمي وسله وړونکي وار هډز هم تباه کولی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د کترمن اوریدونکو خبري خبرونه تاسو له واشنگټن ډي سي څخه اوري او اوس مو هم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ولورته. افغان طالبانو د افغانستان د حکومت د ادارت کړي چې په دوه اونۍ کې به د طالبانو او د حکومت د مرکچیانو د سولې په اړه مخامخ خبرې وسی. د سولې لپاره د افغانستان وزیر عبدالسلام رحیمی پروند ویلي و چې دا خبرې به په اروپا کې ترسره شي. په دې اړه زموږ خبریال ریاض حسین په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې، یو رپورټ یې برابر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو شپږم پړاو سر ته رسیدلی دی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکې د سفر په وخت ویلي وو چې د طالبانو سره به ویني او پاکستان تل دا هڅه کوي چې طالبان د افغان دولت سره خبرو ته کینوي. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دي د بهرني ځواکونو د وتلو د اعلان وروسته به د ټولو سیاسي جهتونو مشترکه مذاکراتي ټیم بین الافغاني مذاکرات پیلوي. او هم د هغو په وینا د کابل اداره به د حکومت په حیث نه بلکې د نورو سیاسي جهتونو په سیر برخه اخلي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې تیره ورځ د افغانستان دولت ویلی وو په راتلونکو اونۍ دوو کې به د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي. په دې حقله په پاکستان کې مشر صحافي طاهر خان وایي د طالبانو دا خبره د افغان دولت د بیان په جواب کې مخې ته راغلی ده.
کله کابل کې اعلان وشو چې دو هفتو کې کیدی شي طالبانو سره مخامخ خبرې شروع شي، نو هغه داسې یو تاثر ورکړ دغه بیان کې چا چې دا خبره په کابل کې چارواکو کړې وه چې د کابل او د طالبانو مابین به خبرې شروع شي، نو ځکه دا وضاحت وشو. نو دغه دغې وخت کې پاتې پاتې شوې ده. کله چې تېره ورځ د کابل لخوا اعلان وشو نو زلمی خلیلزاد هم د امریکا خصوصي ځانګړی استازی دی، هم په خپل ټویټر باندې وضاحت وکړ چې تر څو طالبان او د امریکا ترمنځ معاهده نشوي نو
دغه خبر بل شروع کی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر یو کال راهسې د سولې خبرې دوام لري، خو په دې خبرو کې طالبانو تل د افغان دولت سره د خبرو نه انکار کړی دی. روانه میاشت د جولای په 9 نیټه د طالبانو او افغانستان د سیاسي او مدني استادو ترمنځ هم ناسته شوې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د شپږم پړاو وروسته د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا استاذ زلمی خلیلزاد د چین سفر کړی وو او سیلونکو د امید سره د وی چې دواړه ډلې به یوې معاهدې ته ورسیږي، ځکه چې د دواړو غاړو لخوا حوصله بزا بیانونه مخې ته راغلي وو. طاهر خان وایي چې راتلونکو اوم پړاو به امید دي چې مثبت نتیجې مخې ته راوړي.
نو د دې اهمیت څخه چې دې لږ شیان اوس پاتې دي او پاغې باندې ډېر ستوره د افغانستان مسله پیچلې ده، لیکن بیا هم دا اوم پړاو چې کله بیا شروع کیږي امکان شته چې کوم ځینې شیان پاتې دي هغه باندې دواړه غاړې پاغې باندې یو حتمی فیصلی ته ورس. خو د پرمختګ خبره خو دواړو مخکېنه کړې ده او سویل شاهین سره چې کله مام په قطر کې لري هغه هم دا خبره کړې چې مشکل هېڅ نشته، اختلاف هېڅ نشته، ځینې د هغه په نظر باندې ځینې شیان پاتې دي حتمي چې دواړه غاړې به څه ناڅه جوړ جاړي ته ورسي.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د سفر وروسته په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین ویلي وو که پاکستان طالبانو ته بلنه ورکړي نو دوی به ضرور دغه هیواد ته لاړ شي، خو پاکستان په دغه اړوند تر اوسه بیان نه دی جاری کړی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com. خبری خبرونه دا او هم د افغانستان د امن عمل موضوع مخ په وړاندې بوزو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې د امریکا په سفر راغلی وو، نو دلته کې هم د امریکني چارواکو سره صدر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کې دا لوس کړی وو چې پاکستان به د افغانستان د امن د پاره چې هر څه په لاس کې هغه به کاری، هر ممکنه کوشش به کوي او امداد به کوي په دې عمل کې. په دې موضوع باندې موږ سره فواد لامی په سټوډیوز کې موجود دی، د هغوی سره خبرې کوو. په خیر راغلی.
سلامات اوسې.
د پاکستان وزیر اعظم چې امریکا ته راغلی او نو دغه لوز یې کړی و چې د افغانستان د امن په عمل کې چې هر څه کولای شي هغه به کوي او طالبان به هم خبرو ته کښېنی. د دې ته وګورئ بیا چې د طالبانو لخوا کوم جواب مخې ته راغلی دی چې هغوی به د خبرو ته نه کښېني، نتیجه تاسو څه ګورئ چې څه راوتی ده؟
دلته یو خبره ډیره دغه د سولې پروسه د افغانستان د سیو حالت ته رسیدلې ده چې هر لفظ کېدای شي یو مهمه معنا ولري. کله چې عمران خان دلته دا ژمنه وکړه چې زه به تر خپل وروستي حده پورې دا کوښښ کوم، یعنی 100% یې تضمین نه دی ورکړی چې دا به هرومرو طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېنی، خو دی به دی ویل چې د خپل تر حده به کوښښ کوو. خو هلته طالبانو هم دا نه دراده کړی چې د افغان حکومت سره به نه کښېني خبرو ته، خو ویلي دي چې د افغان حکومت سره د طالبانو ویاند ویلي چې د خارجي عسکرو د وتلو د مهالویش له اعلان وروسته سبه د ټولو سیاسي جهاتونو له مشترک مذاکراتي ټیم سره بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د کابل اداره به د حکومت پایس نه بلکې د نورو سیاسي جهاتونو په څیر یو جهات وي. دلته طالبان هم نه ردی چې حکومت سره کینو، خو د حکومت په سرګه نورته ګورو. دا یو خبره. بل خبره دا ده چې پامدې حال کې هم د یو ډول بارګیننګ یا چنه وهل روان دي، ځکه چې طالبان غواړي ډېر امتیاز واخلي او اخواته او افغان حکومت هم همداسې، او تر په عین حال کې تشدد هم ډیر زور اخیستی دی. همدا اوس چې مونږ خبرې کوو نو داسې ساعت یا نیم ساعت مخکې په کابل کې بیا یو درانه چاودنه وشوه، یعنی دا چاودنې هم ډیرې شوې دي، حملې ډیرې شوې دي د حکومت د خوا د طالبانو د خوا، ځکه چې اوس مذاکرات وخت چې را نږدې کېږي دا احتمال ډیر شوی دی چې حکومت بالاخره د طالب سره خبرو ته کښېني. خو په داسې یو حالت کې باید هر خوا د کوښښ کوي چې دا بل خوا د فشار لاندې راولي. نو دغه سیاسي پالیټکس یا هغه سیاسي خبرې یا هغه د پالیسۍ خبرې چې دوی هر خوا کوي هم د بل خوا د فشار راوړلو نتیجه هم ترې اخیستل کېدای شي. نو طالبان اوس بیا چې په دې باندې زور اچولی دی چې موږ دولت سره خبرو ته نه کښېنو، کېدای شي چې په آینده کې خیر کینی د حکومت پایسی اومنی یا کده شي چې کینی، خو په عین حال کې حکومت دا کوخه کوي چې یو مذاکراتي ټیم جوړ کړي، او دا مذاکراتي ټیم به د مخکینی ټیم نه توپیر ولري. او به ګورو چې بل اخره دا خبرې د دوی کوم ځای ته رسیږي، آیا دغه بارګینینګ د دوی تر دغه حد پورې رسیږي چې بل اخره سره موضوع حل کړي، سره خبر ته کینی، او کله کله په دغه بارګینینګ کې خبر هغه حد ته رسیږي چې برته هغه سلسله د خبرو شلیږي، او د امریکا د خاص استاد میخائیل زات ټول کوخخ پام دی چې په دغه منځ کې دغه د سولې پروسه چې تر دغه پورې رسیدلې ده دغه سره ونشلی.
د افغان حکومت تازه پالیسی ساده د امن د خبرو په حواله سره او د امن د عمل په حواله سره
د افغان حکومت پالیسی داسې معلومیږي چې تر یو حد پورې تغییر کړی دی، هغه هم د سولې د پاک چې څه فشار دی، هم د دننه د افغانستان د خلکو د خوا، هم د امریکا د خوا، د نړیوالو ټولنو د خوا. افغان حکومت خو اول صدر اشرف غنی اعلان وکړ چې د طالبانو سره پرته له هیڅ قید او شرطه خبرو ته حاضر دی. بیا وروسته ورته د مذاکراتي ټیم هم جوړ کړ چې ټول پکې د حکومت چارواکي وو، او په دې باندې انتقاد و چې دا ولې ټول حکومت چارواکي دي، باید نور کسان هم پکې شامل وي. خو اشرف غنی ویل چې نه، د طالب مقابل لورې زیم او ټول مذاکره کوونکي هم باید د افغان حکومت چارواکي وسی. خو اوس داسې معلومیږي چې دا پالیسی تغییر کړی دی، ځکه چې همدانن هم په خبرو کې وویل شو پرون د دولت لخوا چارواکو دا په ډېر زغر در سره ویل چې دوی د یو 15 کسیز ټیم په جوړولو بوخت دي، او په دې ټیم کې به د حکومت چارواکو نه بغیر نور کسان هم وي، او د سیاسي پارټیو سره هم دوی خبرې توکینی. اما هغه بین الافغاني ډول چې په دوه کې هغه کسان شامل وو، ځینی به هغه کسان وي، ځینی به نور کسان وي، یعنی یو مختلط یا ګډ مشترک ټیم به جوړوي چې په دې کې به حکومت وي. اوس خبره دا ده چې آیا حکومت به د حکومت په سرګه طالبان بالاخره وګوري کنه دی، او بل دا ده چې څه وخت به دا خبرې پیل شي. حکومت وایي چې 2 هفتې بعد، خو دلته طالبان وایي چې نه، څو چې د امریکایانو د وتلو نیټه نوی معلومه شوي مونږ خبرو ته نه کینو د افغان لوري سره.
ډیره مننه په واتساپ.
سلام.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. Twitter @voadiva.
د بادا کترمن اوردونکو هوزم د افغانستان په اړه یو بل ریپورت چې په هغه هیواد کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن څخه په هغه هیواد کې د 3 سنمندانو ترمنځ د کمپاین کول او سیالي پیل شوې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي د ولسمشری نمندانو ترمنځ د کمپاین دغه مبارزه به 2 میاشتې دوام ولري، او نمندان کولای شي چې د قانون پر رڼا کې د خلکو باور ترلاسه کولو لپاره کمپاینونه ترسره کړي او خپل تګلاره له ولس سره شریک کړي. تفصیل باندې حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
په افغانستان کې د ولسمشری د نمندانو ترمنن په ټول هیواد کې په رسمي توګه د ټاکنیزو سیالیو د پیل لومړۍ ورځ وه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری نمندان باید په ټاکنیزه مبارزه کې د افغانستان نافذه قوانینو ته احترام وکړي او د ناسم رقابت څخه ډډه وکړي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله سادات له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویل د ولسمشری کاندیدانو ترمنځ دغه سیالۍ به 2 میاشتې دوام ولري.
بلی نن په ټول هیواد کې د ولسمشری ټاکنو د نماندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ به د 2 میاشتو دپاره دوام کوي، یعنی د زمري د میاشتې د 6مې نه چې نن ده د میزان ته 3مې نېټې پورې به په ټول هیواد کې دغه ټاکنیزې سیالۍ دوام کوي، او له هغې وروسته به 3 ساعته د سکوت دوره اوسېږي، او د میزان په 6مې به په ټول هیواد کې د ولسمشری ټاکنو ورځ.
سعادت وایي نماندان باید د کمپاینونو لپاره د خپلو مالی منابعو په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معلومات ورکړي. مالی سرچینې باید مشخصې وي او نه باید بهرنۍ مالی منابع ولري.
دوی کولی شي تر 300 افغانۍ پورې خپل لګښتونه ترسره کړي، او له هغې زیات نه شي کولای مصرف وکړي، او هر هغه څوک چې هغه ټاکنې سرغړونه ترسره کړي. ټاکنې شکایتونو کمیسیون مسؤلیت لري او هغوی کار کوي. هر هغه څوک چې هغه ټاکنې سرغړونه ترسره کړي له هغوی سره به قانوني برخورد سره کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی رفیع الله په هیواد کې د ولسمشری نمندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ له پیل څخه خوښي څرګنده کړه، او ویل چې نمندان په خپلو کې باید سالم رقابت وکړي او کمپاینی مبارزه د هیواد هرې برخې ته ورسوي.
د ولسمشری کاندیدانو همدا غوښتنه ده چې باید ور مزاحمت خلکو ته ونه کړي، او دا خو به 1 میلیونه نفوس دی. بیا 100 سړی کاندید پېژندل چې دا ښه دی دا ښه نه دی، تو مخکې څومره خاصه جاره لري، اوس وروسته څومره خاصه جاره لري. زربینوي بینوي دي، ور د برق بندونه دي، دا جوړ شي. هر څه نوله برېښنا دی، باید ور موږ اوبه لرو، پراخ سیندونه لرو، د بندونه جوړ شي، ور فابریکې جوړې شي، مکتبونه جوړ شي، ور داسې وادي کوو کې ور چې بیا وروسته مریکه واشي.
په افغانستان کې د ولسمشری د اتلس نمندانو ترمن چې په هغه کې برحاله ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او یو شمیر نورې مخکښې سیاسي څیرې هم شتون لري. نن یې د دوه میاشتنۍ کمپاین مبارزه په داسې حال کې پیل شوه چې ټاکل شوی د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. حکمل سادات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
افغانستان کې د انتخاباتو په حواله سره چې کوم د امیدوارانو کمپین شروع شوی دی، حکمل روانه تاسو تفصیل واورېدو. وسوم د دغه انتخابي کمپین په حواله سره په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په حقله افغان ولس څومره خوشبینه دی او دوی سوای هم حکمل روان دی او سو خلکو سره خبرې کړي.
زراز محمد پکتیا ولایت زجاری و بلسوالی دشیر حتل کلی و سیدون که جوز پیلن پا کابل که تکسی وانی کم
ما که خالق نو بیا کنه دوم رو پوش و هر سره او رو ویرسی تو در روی درگی او رو تکالت نخوری چایت نخوری مرد و سر سره پوش نوری چی چوک فخی اختر روی ویرگی باید بی جای مصرپون نمونی که ها مصرپون جده بی جای پا مرده یکی داد عمل که بیاو که او رو پا افغانستان پا ودانوانو که دیده مصرپون نمونی که چی او رو عمل که مکتا سی دیر شاتا پاتی ده این مکتا سی مل کار تا ضرورت لی باید چلور بشتا کار بشی دا مرده چیونه دا مصرپون دا بی جای ونی که دا باید په خدمت کې باید مصرفونه وکړي.
نوم شاهزاده ده. د کومه مبارزه یعنی کمپاین چې شروع شوی ده اتلسو کاندیدانو ترمنځ ښه خبره ده. ټول خلک په کلو کې، اطرافو کې، ولسوالیو کې، ولایتو کې ژوند کوي. هغه برنامې دوی باید کلو ته، ولایتو ته، ولسوالیو ته برنامې ورسوي او دوی دغسې یو کار وکړي چې په راتلونکي کې ټول خلک ترینه خوشحال وي، لکه د نورې دنیا بادشایان چې خپل هیواد سره د زړه د خلاصه کار کوي او خپل خلکو ته کار کوي، نه د شخصي جوبونو لپاره. لکه د تیر انتخابات هر وکیل د پارلمان انتخابات دولت سرمایه مصرف شو، کله چې دوی کامیاب شول په اوله ورځ دوی چوکیګانې میزونه مات کړه روي شړل. داسې یو رئیس جمهور باید وټاکل شي چې پاینده کې خلکو ته، خاورې ته، وزارتو ته، ولسوالیو ته، ولایتو ته، یعنی د افغانستان هر ګوټ ګوټ ته خدمت وکړي.
زما نوم امید ده، د قلعه زمان خان د اوسیدونکی یم. د مونږ د رئیس جمهور غواړو کاندید شیخ غواړو چې مونږ ته خدمت وکړي، د قانوني لارې پر مخ خلاص دي. دا څه کوي چې تا ته به وایي چې تا ته وظیفه درکوم، تا ته وړه درکوم، تا ته غوړي درکوم، راشه ماته رایه راکوي. دا کمپاینونه چې جمع کیږي خلک ته وایي چې مونږ ته مثال رایه ورکړي، تاسو ته مثال دغسې کار کوو، مثال خدا مکتب جوړو کې، پارک جوړو کې، داسې کوو، مثال سړکونه جوړو، مکتب جوړو، دې خاطر وایي چې مونږ ته رایه راکوي. نو خلک هم اوس ډېر ویښیار شوي دي. مثال څه بخلې اوس اعتبار نه کوي چې مثال ول چې هم عملي او نظري کوم کارونه کې د خبرې ټول بې فایده دي. دغسې رئیس جمهور د مونږ رایه ورکوي چې راتلونکي مونږ ته خدمت وکړي.
حکمل سادات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
افغان طالبانو د افغانستان د حکومت د ایدا ویرت کړي چې په دوه اونیو کې به د طالبانو او حکومت د مرکچیانو ترمنځ په اروپا کې مخامخ خبرې کیږي. د طالبانو ویاند ویلي د خبرو په غونډه کې افغان حکومتي چارواکي البته د برخوال په توګه ګډون کولی سي. یو څېړونکی طاهر خان وایي
زدی خلیلزاد هم د امریکا د خصوصي ځانګړي استازي دي. هم په خپل ټویټر باندې وضاحت وکړ چې تر څو طالبانو د امریکا ترمنځ معاهده نشوي نو دغه خبرې به نه شروع کیږي.
بلوچستان سرخار کوټه کې د موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت او حکومتي پالیسیانو پر ضد د جمعیت علما اسلام لخوا د ملیون مارچ انتظام شوی. دغه مارچ د اپوزیشن لخوا د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ ده.
او نن د جړید ناروغي نړیواله ورځ په داسې حال منځل کیږي چې په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته 1.5 کروڑ کسان د جړی ناروغي دي چې پکې 1 کروڑ په تور جړی اخته دي. ډاکټر دلارام وایي
هیپاتایټس سی د پاره ویکسین نشته. خود هیپاتایټس بی د پاره هیپاتایټس ویکسین دی پکار د چې اغه ته هیپاتایټس ویکسین وشي.
او اوس وګشئ د خبرونو تفصیل ته.
افغان طالبانو د افغانستان د حکومت د ادارې کړي چې په دوه اونیو کې به د طالبانو او د حکومت مرکچیان د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. د سولې لپاره د افغانستان وزیر عبدالسلام رحیمی پروند ویلو چې دا خبرې به په اروپا کې ترسره شي. نن د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ټولنیزو رسنیو دا ادعا کړې چې ویلې دي چې له افغان او بخشی په ټولنیز رسنیو د ادارې کړی ده او ویل دی له افغان حکومت سره به د سولې خبرې له هغه ورسته کوي کله چې امریکا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو محل به شلان کی. طالب بیان البته دا منل چې بین الافغانی خبرې به وسی خو دغه خبرو کې به افغان حکومت د یو فریق په توګه نه بلکې د یو برخوال په توګه ګډون وکړي. تر دې لمخه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په ټویټر لیکلی و چې دوی یو تړون ته ورسیږي نو بیا به د بین الافغانی خبرو اترو پړاو شروع شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر یو کال راهیسې د سولې خبرې دوام لري.
د بلوچستان سرخار کوټه کې نن د جمعیت علما اسلام لخوا د ملیون مارچ انتظام شوی. دغه ملیون مارچ د موجوده ناست حکومت پاکستان تحریک انصاف او د حکومت د پالیسو پر ضد دی. خو دغه احتجاج ته د تحفظ ناموس رسالت نوم ورکړی شوی. جمعیت علما اسلام وایي دا د حکومت او د حکومت د پالیسیانو پر ضد د دوی د احتجاجونو د لړۍ یوه برخه ده او دا هم چې دوی به آینده کې د حکومت پر ضد اسلام آباد کې د ناستې اعلان هم کوي.
نن د جړی نړیواله ورځ په داسې حال منځل کیږي چې د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي 315 میلیون کسان چې په تور جړی او ژر جړی اخته دي د علاج او ازموینې اسانتیا او ترسای نه لري. دغه اداره وایي ټول دنیا کې نږدې 250 یا 350 کروڑ زیات خلک د تور جړی ناروغ دي. په پاکستان کې روغتیایي چارواکي وایي هلته 1.5 کروڑ خلک د جړی ناروغ دي چې پکې 1 کروڑ د تور جړی او 500 لک د ژر جړی پنا جوړی اخته دي. د پېښور په لیډی ریډینګ روختون کې د ځګر د ناروغي ډاکټر دلارام خان دی وته ویلي تور جړی ډیر خطرناک دی او په پاکستان کې هر کال په زیات شمېر کسان له همدغه ناروغي څخه ژوند له لاسه ورکوي. په ټوله نړۍ کې د جړی د ناروغي په ضد وشپېته غریبو هیوادونو کې هر کال د 6 ارب ډالرو په مرسته د درملنې اسانتیاوي ورکول کیږي.
په هانګ کانګ کې نن د اتوار په ورځ جمهوریت د پاره یو لاریون کې په زرګونو خلک راوتي وو. د مظاهره کوونکو خورولو د پاره په پولیس اوخ کې به اون کې ګیس استعمال کړي. جمهوریت په لوا دغه مظاهرین غواړي د هانګ کانګ مشر کیری لام دی استعفا ورکړي او د مظاهره کوونکو پر ضد د پولیس لخوا د طاقت د استعمال پلټنې دی وشي. چې کله نه د ملک مشر کیری لام چین ته د مجرمانو د حواله کولو قانون منزور کړي وو، نو د هغې نه پس په هانګ کانګ کې سیاسي ګډوډي شروع شوې وه. دغه قانون وسنډېدلې دی.
ایران د اروپایي ائتلاف هغه وړاندیز دښمنانه او راپارونکي بللی چې وای په خلیج فارس کې به خپل ټانکران بدرګه کوي. حکومتي مطبوعات د حکومت د یو ویاند علي رابیل له خولې وای د اروپا جنگي بیړۍ که خلیج فارس ته واستول سي نو دا یو د دښمنۍ پیغام لري. راپارونکي دی او کړکېچ بل نور زیات کی. په هغه سیمه کې کړکېچ له هغه وروسته نور زیات سوی چې ایران د هرمز په سمندري تنګي کې مخ په زیاتېدونکي تیری کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړ د ګلو کتر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د بلوچستان ایالت مرکز کوټه چیرې چې د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن دلیل لخوا د میلیون مارچ تر شوار لاندې یو اولسي غونډه او احتجاجي مظاهره روانه دي. تفصیل به اخلوص مجل خبريال حافظ الله شرانی څخه چې دا وخت هم د ټلیفون په لیکر سره ملګری دي. ستړي مسې شرانی صاحب او په خیر راغلی. مقصد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن جوړ سوی
صاحب جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن د دلی لوري یا د ګن لوري څخه په پاکستان کې د تحفظ ناموس رسالت په نامه د میلیون مارچ د احتجاجونو یوه لړۍ پیل کړي او د هم هغه چې په هغه سلسله کې نن د بلوچستان ایالت په مرکزی ښار کوټه کې دغه جلسه دا وخت دوام لري و دې جلسه ته د جنت علماء اسلام فضل الرحمن ګند ځای مشرانو د سند ایالت د خیبر پښتونخوا او د نورو سیمو څخه راغلي مشرانو ویناوي وکړي او اوس دا وخت د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن خپل وینا اوس روانه ده. وینا کوي د دوی په وینا چې دغه د احتجاجونو لړۍ او دغه غونډو مقصد چې نوم یې هم د تحفظ ناموس رسالت دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د شعارونو او د هغه چې کوم د ژوند غدي او خاص کر د پاکستان پایل کې چې اسلامي کم شخص دی دغه د حفاظت لپاره دوی دغه تحریک شروع کړی دی او په هغه کې د حکومت خلاف شعارونه دی ورته دی.
او شرانی صاحب په ښکاره خو د اوسنی حکومت سداسي په عین کې د بدلون یاد د اسلامي چې کوم مادي دی د هغه د استولو خبره نه ده کړې، نو بیا دغه تحفظ ناموس رسالت په نوم باندې د غونډه ولي او حکومت سوای
کاکر صاحب که په چیر وختونو کې وګورو په پاکستان کې یو خاطه کامی ګوندونه دي، کمپرسته ګوندونه دي، یو بل خاطه د چپلاسي ګوندونه دي، یو بل خاطه د مذهبي ګوندونه دي. مذهبي ګوندونو زیاتره وخت پر همدا سینمونو باندې خپل سیاست ته دوام ورکړي، هغه دا چې شعارونه ورکوي او بیا په هغه شي له دوه شعارونو سره سره خپل سیاسي اهداف هم لري. همدا چې ویل کیږي دا هغه څه چې پر دوی تنقیدونه کوي همدا سوال پورته کوي. خو د جنت علماء اسلام مشران بیا دغه ویناوي کوي چې موجوده د عمران خان حکومت شي دوی دا تور لګوي چې دا د مذهبي ګوندونو خلاف دی او دا چې ارادي لري چې هغه په عینو په ترمن کې د دوی په وینا چې هغه بدلونونه راوړي او
شرانی صاحب دغه غونډه ته یوازې د جمعیت علماء اسلام مشران راغلي دي او که د نورو ګوندونو فعالین او مشران هم ورغلي دي؟
نه، دا یوازې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن د دلی مشران او فعالین راغلي دي. یاد دي چې د دوی د ګوند خپل هم ځینی ځای مشران لکه مولانا محمد خان شیرانی چې هغه په خوانی د بلوچستان ایالت د جنیت علماء اسلام مشر وو، د دوی پر ډیرو غټو عہدو پاتې شوی دی، هغه حافظ عبد الله او د چې نور مشران هم په نن دې غونډه کې دا وخت زموږ په نظر نه راځي. دوی تر اوسه لا وجوهات نه دي ښودلې چې دا خلک ولې نه ستل.
ډیر مننه او د ځان پام ساتي پر اتلونکو خبرونه کې به نور حال هم درڅخه اخلو.
ډیر مننه.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
تاسو ته حال وړاندې کوو د پاکستان د قبایلی ضلعو او هلته کې چې کوم انتخابات شوي دي په دې حواله سره څېړنکاران او سیاسي پوهان سوای دا به هم د ارشد مومند په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو چې په دغه ریپورت کې ایمل ولی خان سره هم مرکه کړې ده. خو زو یو بل موضوع اړخ ده او دغه موضوع د افغانستان سره چې کوم د سارو تجارت کېدو خصوصا بیا چې لوی اختر را روان دی او په دې موقع به چې د افغانستان نه کم ساروي راتله د تورخم په پوله باندې یا د پاکستان سره لګیدلې په نورو پوله باندې، نو په دغه سارو باندې پابندي لګول شوې ده. د دغه پابندۍ پر ضد په سیمه کې خلکو د ان ال سي د چارواکو د ان ال سي د ادارې پر ضد احتجاجونه کړي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوی لارې هم د څو ساعته پورې تړلې وه. ابراهیم شینواري موږ سره په لاین دی، هغه نه تفصیل اخلو د دې احتجاج. په خیر راغلی ابراهیم شینواري. شینواری صاحب څه حال دی تاسو سره؟ څه تازه تفصیل دی تاسو سره چې کوم احتجاج د ساروی بچی کوم راتله د افغانستان نه د هغې د بندیز پر ضد دلته کې شوی دی؟
جی زمینا نن د پلنډ کوتل کې دغه څه ځای د ځوانانو تنظیم دی، نوجوانانو خوګه خیل اغوی پتری موضوعاتو باندې احتجاج کړی دی. او دا احتجاجونه پای کې دوه موضوعات چې دی هغه باندې احتجاجونه د مخکې شوی وو. خو یو چې کوم تاسو ذکر وکړو چې تازه په تور هم د لیاري افغانستان چې کوم د قربانۍ ساروی دا وړي شو، په هغه باندې تقریبا د نیمې میاشتې راهیسې بندیز دی. اوس چې لوی اختر ته لږ ورځې پاتې شوې دي، نو دغه بندیز د وجې نه یوازې بای اوچتې شوي، بلکې دغه بند دغه سارو شمېره هم په ځای منډې کمه شوې ده. نو دغه ځوانان چې خوګه خیر نوجوانان خوګه خیر تنظیم هغوی غوښتنه کړې ده چې باید په دغه بندیز باندې د دادا وچت شي. او ورسره دغه ته چې کوم د سارو تاجران دي هغوی چې هغوی تیار دي چې هر قسم ټیکس یا کوم کسٹم ډیوټي هغه کوم ته تیاری، خو باید دغه بندیز چت کړی شي. او سره چې کوم دغه ځوانانو تنظیم دي هغوی تورخم پوله باندې تقریبا د دوه اونۍ راهیسې چې کوم ځایي مزدورکاران دي، ځوانان دي، پای کې د خلک موجود دي او ډېر غریب خلک دي، په هغو باندې د کار کولو بندیز لګول شوی دی. هغوی له اجازه نه شو کولای چې تورخم په پوله باندې هغوی خپل کومه دنده چې وه د سامانونو تګ راتګ، یا چې کوم افغانان دي راځي د دغې لارې هغوی سره خپل شخصي سامانونه به وړل او د دغې پیوز به هغوی یو څه پیسې ټکې پیدا کولې. په هغو باندې تقریبا دوه اونۍ وشوې چې بندیز لګول شوی دی، او نه یوازې بندیز لګول شوی بلکې په دغې کسانو باندې اوس ان ال سي والا، کسٹم والا، ملیشیا والا تشدد هم کړی دی. ډېر کسان پکې زخمیان شوي هم دي او په هغوی باندې تشدد هم کړی شوی دی. دغه ځوانان غواړي چې دلته چې کوم مزدورکار خلک دي باید دوی له کار اجازه ورکړي شي، ځکه چې دوی شمېره زرګونو کې ده او زرګونو دا کسان چې دي هغوی
او د مارش هم دغه واحده ذریعہ ده چې کوم دی او سحر دی او د ماخام پورې کوم دی کارو کا حالت تک راتک چې کوم خلک دی دا وسره سامان د ویسی راوړي نو دغه نه چې کوم پیسې تکې وته ملاوي شي هغه ماخام خپل کوټه ویسی او سره د دې د ان ان سی نېشنل لوجستیک سیل باندې هم یو ټی کړی دا نو تورنه لګولې چې تغلطا د کستم ټرمینل په نوم باندې کومه ودانې جوړولې شي او د خوګه خیر کا مغول سره کومه مکه تقریبا 300 کانال زمونه کړی و اوس هغه ځمکه نه اضافي دوی دلته نور ځمکه قبضه کولو کوشش کوي دی الته مارکینګ کوي دی او په الته هم هغه د تعمیر جوړولو هڅه کوي چې دغه باید دغه له حکومې اضافي ځمکه قبضه کول غواړي الته چې کوم مارکینګ کوي هغه نه پرشاشي دکه چې دغه خلکو شخصي ځمکه دی او هغه حکومت دا دغه ځمکه ورکول ته تیار نه دي.
صحیح شو ډیر مننه ابراهيم شنواري صاحب.
خوشاله اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
هم یو بل رپورت د روغتیا په حواله سره نن د ژړی نړیواله ورځ په داسې حال منځل کیږي چې د روغتیا نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او وای 315 میلیون کسان چې په تور ژړی او ژړ ژړی اخته دي د علاج او ازموینې اسانتیا او ترسای نه لري. دغه اداره وایي ټول دنیا کې نږدې 215 کروڑ زیات خلک د تور ژړی ناروغ دي. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته 1.5 کروڑ خلک د ژړی ناروغ دي. تفصیل ورباندې عبدالرزاق خان له پېښوره په دې رپورټ کې راکوي.
هر کال د جولای د میاشتې په 28 نیټه د هپټایټس یا تور ژړی ورځ منځلو مقصد په عام ولس کې د یاد رنز نزان خوندي ساتلو په اړه شعور پیدا کول دي. د پېښور لیډی رننګ هسپتال کې د معده جګر او تور یرقان شعبې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر دلارم خان ډیو نیوز ته وویل چې تور ژړی د یو خاص وایرس نه لګي او په ټولنه کې بیا د هپټایټس نه متاثر تن وینه د بل تن وینه کې د شاملېدو سره خوریږي.
چې کوم انسان ته هپټایټس بی دی یا سی دی او دا غو وینه بل انسان ته لاړ شي په څه وسیله باندې د نیډل په ذریعه د اوزارو په ذریعه نو په دې طریقه باندې دا هپټایټس د یو کسنا بلکستا لگے دے خوری چکل پر ٹائم علاج ہونی شنو 10 15 کالو پوری بیا دا کلیجے یو کنڈیشن وہ شی چی اگر تیرو سزلے اور ویلے کی پاگے کے دلے اور کم خلیے دی او کم ہیپٹوسائٹس دی ابا کی خراب شی چیری کی مریض مسلسل دوین الٹے نے کہی پخیټه کې وبکې کې چې سایټس ته ویل کېږي او مریض بار بار به وشي طرف ته ځي.
نو موړي زیاته کړه چې کم خلک د هپټایټس یا تور ژړی ښکار دي د هغې د استعمال سیزونه دی بل څوک نه کاروي او دا چې په ټولنه کې صحتمند تنانو ته د یاد رنس پر ضد ویکسین لګول ډیر مهم دي.
کم خلکو ته الریډي هپټایټس ټیسټ شوی دی یا بی ورته شوی یا سی ورته شوی نو هغې له دا احتیاط پکار دی چې خپل وینه بل چاته ورنه کې چې نور خلکو ته ونه لګي چې دا غي د کم د استعمال شیزونه دي چې په غیبه نه د وینې د منتقل کېدو خدشي لکه ریزر شو نیل کلیپر شو ټوت برش شو یا نیډل شو دا شیزونه غیبه خپل ځان پورې محدود وساتي او دا بل چاته لپاره استعمال نشي. هغه خلکو د لپاره احتیاط دي چې چاته هپټایټس نشتا نو غیلا ویکسینیشن پکار دی. هپټایټس سی د لپاره خو ویکسین نشتا خو د هپټایټس بی د لپاره هپازیتیو ویکسین دی پکار دی چې هغه ته هپازیتیو ویکسین وشي او دا ویکسین چې وزلو شي نو دا 90% خلکو کې پروټیکشن ورکوي او دا ایمیونیټی او پروټیکشن بیا د 30 پورې برقرار وي.
ډاکټر دلارم خان دا هم ویل چې د هپټایټس 15 قسمونه دي په کوم کې چې هپټایټس ای او ای د خچنو اوبو او خرابو خوراکونو له وجې پیدا کیږي. ولی د ټولو خطرناک هپټایټس بی او سی د وایرس یا جراثیم له وجې انسان ته لګي. د صحت نړیوال تنظیم یعنی ډبلیو ایچ او د شمیرو تر مخه د نړۍ په 80 ملکونو کې د هپټایټس بی نه 2.3 میلیونه ولی د هپټایټس سی نه 2.5 میلیونه تنان متاثر دي. د تور زیړینا متاثره د پیخور شهاباد علاقې افضل جبار وایي چې د یاد رنز له وجې جګر کمزور شوی دی. د کم علاج چې په سرکاري هسپتالونو کې نکیږي او دا چې هغه توان نه لري چې په یو شخصي روغتون کې خپل مکمل علاج تر سره کړي.
سن 2004 کې زما تر کې مې زیړې وي. زه ډاکټر را لاړم. ډاکټر راته وی چې ته دا اے بی سی ټیسټونه درې وانو کا چې اے بی سی مې وکړل. یو پکې ایر ووته یو پکې سیر ووته. اوس راته عام ډاکټرانو چې یار تاسو الشفا ته ډاکټر لاړ شي تبدیلی وکړه د جگر. جگر تبدیلی لپاره پیسې پکار دي. پیسې موږ سره شته نه. حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دا کم یو هسپتالونه دي دا الشفا والا دغه علاجونه چې کم هغې ته کېږي چې هغه د سرکاري هسپتالونو کې د ټولو کې دا دغه علاج شروع شي چې غریبانو ته سهولت ملو شي.
د صحت ماهرینو د وینا تر مخه پاکستان کې د تور زیړی یا هپټایټس بی او سی نه 15 میلیونه تنان موجوده وخت کې متاثر دي. ولی خیبر پختونخوا کې لږ تر لږه 2 لک تنان د یاد رنس ښکار شوي دي. ماهرین وایي چې د تور زیړی ګران بیه علاج ډیر وخت اخلي چې له وجې زیاتره بې وزله مریضان د دې مکمل علاج کولو توان نه لري. هغې دا هم وایي کچرې په ټولنه کې د دې خطرناک رنس پر ضد احتیاطي تدابیر خپل کړی شي نو هر یو تن د تور زیړی یا هپټایټس نه ځان محفوظ ساتلی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیری نکړی.
امریکا ډیوا خبری خبرونه دا وسوم د صحت په موضوع باندې خبره مخ په وړاندې بوزو او یو بل اهمي موضوع ته تاسو پام را ګرځو. هغه دا په پاکستان کې په ماشومانو کې د غذایت تکموالی په وجه باندې چې هغه ته کمی د صحت مسلې جوړیږي او بیا چې کله د پیدا کېدو سره سم د ماشوم صحت ډیر زیات خرابي هغه ډیر کمزورې نو د ماشوم مرګ هم کېدې شي. په دې حواله سره په بلوچستان کې څه صورتحال ده د ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې تفصیل راکړي.
د کوټ شار د چلډرن هسپتال د ماشومانو د ژغورنې په واټ کې 14 وینټیلیټر پراته دي چې یو وخت هم د خالی نه لیدل کېږي. لوی ثواب ادا دی چې ماشومان دلته په ډیره کمزوري حالت کې پیدا کېږي. د دغه هسپتال مشر ډاکټر جاوید بلوچ وی چې ار ورځ دلته دوی ته په ډیر زیات شمیر باندې نوې زیږیدلي ماشومان راوړل کېږي.
نیو نیټر یونټ 16 بیډډ او برا رہتا ہے. انہیں ہر وقت وہ برا رہتا ہے اور اس میں کبھی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہمارے پاس. ہاں
د نوی زیږیدل ماشومان لپاره چې کوم مرکز دی دا هر وخت ډک وی لمر سره ځای نوی لوی ثواب د مندو د خوراک کمی ده.
مان کی غذائی خوراک کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے.
چې د مور خوراک کم وی ماشوم کمزور وی. په بلوچستان کې د خوراک د صوبایي څانګې افسر سمی زرکونوی چې د پخوا په پرتله باندې اوس د کمزورو ماشومانو په زیږیدو کې ډیره اضافه لیدل کېږي.
مو کې د مندو او د ماشومانو مرګ وجوهات تر ګردو غټ دادی چې یو خو خلکو د صحت په متعلق معلومات نهسته. که معلومات ست بیا د صحت سہولیات نهسته. هسپتالو ډیره سخت کمی ده او دا غډیره غټه وجداد ده چې موږ خلک سیټ پاولې دونی ورته سیریس نه دي. مطلب عوام له خوا به ډیماند راځي بیا به دغه هغه حل کیږي. نو دویم ډیره غټه وجداد د بی خوراکي شکار دي غربت له وجهي هم دا معاملې ډیره زیات دغه دی.
د بلوچستان د خوراک د صوبایي څانګي افسر سمی زرکوندا خبر هم کوي چې د صوبې په لورو پروتو سیمو کې پاسپټالو کې د روغتیا د نه اسانتیاو سره سره د شجینا ډاکټرو کمی هم ډیره ده.
د شجینا ډاکټر عمر په بلوچستان کې ډیره سخت کمی ده. اور دا دور در بلکہ تکوٹی کی مگر کوٹی کی چکم دا کلی دی دا کوٹی آغو کی بم تا اکثر شزنا ڈاکٹر نہ ہوئی نو تھا اندازہ کوائے سے بلوچستان دونوں غٹ سم ادا چی او بارڈر الا ایران او سمندر سر ٹچ دے بل بارڈر بیا لا افغانستان ٹچ دے نو دا ډیر غټه سیمه ده دغه کې د شیزر ډاکټر ډیر سخته کمی ده
غیر دولتي موسسی وی چې په بلوچستان کې په هر زرو کې تر سل زیات ماشومان و خپل یو کال ته ترسیدو لمخه خپل ژوند له لاس ورکوي چې لوی سبب د خوراک کمی ده او دغه ډول په یو لک کې تر 800 زیات شوږي د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې مړیږي صوبایي حکومت وی چې اوس دوی د بلوچستان په شلو ضلعو کې وښځو او ماشومانو ته د خوراک لپاره پروګرام هم پیل کړی دی چې په دې نږدو کې به ډېرې مثبتې اغیزې راڅرګند شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا جو دا کډر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سمي بل رپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې ایران د استریا په پلازمینا ویانا کې د هغه هیوادونو سره د خپل نیوکلیایي تړون په اړه خبري شروع کړې دي چې هم دغه تړون برخه وو. تفصیل زموږ همکار عدنان رشید راکوي.
د ایران او غربي نړۍ ترمن د اټمی لوزنامې او په سمندر کې د تیلو د ټینکرو په سر د اختلاف وروسته په ویانا کې د اتوار یا یک شنبه په ورځ بیړنۍ غونډه را جوړه کړل شوې ده. دغه غونډه کې د ایران بشمول د کال 2015 اټمی لوزنامې غړي هیوادونه ګډون کوي. تیر کال د صدر ترامپ انتظامیه د دغه معاهده نه د وټلو فیصله وروسته د پسندستي توګه امریکا د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه پر ځای کړل. برتانیا، فرانس، جرمني، روس، چین او ایران په خپل هڅه کوله چې دغه لوزنامه پر ځای وساتي. د رایټرز خبری ایجنسی د رپورت تر مخه د امریکا د بندیزونو باوجود اروپایي هیوادونو هڅه کوله چې د ایران سره خپل تجارت جاری وساتي، خو هغوی په داسې کولو کې په مکمله توګه کامیاب نشول. او په جواب کې ایران هم د کال 2015 اټمی لوزنامې د شرایطو د منلو نه انکار وکړو. پرستو کې ایران د اټمی لوزنامه کې ټاکل شوی مقدار نه زیات د یورینیم د غنی کولو په کار لاس پورې کړو. په ویانا غونډه کې د ګډون نه وړاندې د ایران سفارتکار رایټرز خبری ایجنسی ته وویل ایران چې تر اوسه د لوزنامې پر ضد کوم ګامونه اغستی هغه واپس کېدل شي کچرې باقی پاتې فریق هیوادونه خپل لوزونه پوره کړي. یره دی وی چې ویانا غونډه په داسې حال کې را جوړه کړل شوې ده چې د جولای په 19 نیټه ایران پاسداران انقلاب ځواکونو د برتانیا د تیلو د ټینکرو نیولې وو او د هغې نه دوه اونۍ وړاندې د برتانیا عسکرو د جبرالټر سره نږدې د ایرانی تیلو ټینکر نیولې وو. د برتانیا په خیال د ایران په شام باندې لګول شوي بندیزونو سرغړونه کوله. د اټمی وسلو په اړه د خبرو اترو د پاره د ایران نماینده عباس عراقچی رایټرز خبری ایجنسی ته ویلي د برتانیا د اټمی لوزنامې سرغړونه کړې ده چې د ایران ټینکر یې نیولې ده. هغه وویل مونږ ولیدل چې د جبرالټر سره نږدې د ایران تیلو ټینکر ونیول شو او زمونږ په خیال دغه د لوزنامې خلاف ورزي وه. نوموړي زیاته کړله د اټمی لوزنامې فرق د اټمی لوزنامې فریق هیوادونه د ایران د تیلو صادراتو په لار کې خندان نشي پیدا کولی. بل اړخ ته د برتانیا خارجه وزیر جرمی هند تور لګولی چې په سمندر کې تهران ګامونه د سمندري شکمار غوندې کړي. هغه وایي برتانیا د اروپایي په مشرۍ کې داسې بحري عسکر جوړولو باندې غور کوي چې په دغه سیمه کې د تیلو د ټینکرو حفاظت یقیني کړي. په جواب کې د ایران حکومت ویان ویلي برتانیا او امریکا خلیجی فارس ته جنگ غزول غواړي او دغه به په سیمه کې حالات نور هم خراب کړي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا voadivanews.com.
ہیر یہ نکڑے.
د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 205 003.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.